السلام علیکم دا ازلی رادیو یو بل خبرونی ته موز اسمت ساروان هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موسیقي پروګرام هم لرو پیل په خبرونو کې د هرات په انجیل ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ له 15 غړو څخه سرونه غوښتل شوې دي. په هرات کې د طالبانو د استخباراتو ریاست د مطبوعاتو مسؤل ثابت هیروي ویلي چې دا پیښه وړ مشکل شوې او په وژل شویو کسانو کې درې تنه ماشومان، یوه ښځه او بل نارینه دی. قطر وایي چې د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره یې پر افغانستان او ځینو نورو هیوادونو خبرې کړې دي. دا خبره د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې کړې ده. د اعلامیې له مخې دواړو لوریو په دې تلیفوني خبرو کې د افغانستان، یمن او لیبیا پر وروستیو حالاتو بحث وکړ. دوی د یادو سیمو د سولې او پرمختګ په تړاو هم د قطر پر هڅو غږېدلې دي. د پېښور په یوه جومات کې د مارچ د 4 نیټې د انتحاري برید د وژل شویو کسانو شمېر لږ تر لږه 28 تنو ته ورسېد. دا انتحاری حمله قصه خانه بازار ته نږدې په رساله دار کوڅه کې د شیعهګانو په جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال شوې ده. نن پر اوکراین د روسیې د یرغل 11 ورځ ده. اوکراینی چارواکو ویلي چې له هوایي ملاتړ برخمن روسي پوځیان درنې بمباري کوي. د بلې خوا د اوکراین دوهم لوی ښار خارکیف د روسي پوځیانو لخوا کلابند شوی. د اوکراین ولسمشر اولودیمیر زیلنسکی بیا په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې دی او جګپوري حکومتي چارواکي په کیف کې دي او مبارزې ته دوام ورکوي. د اوکراین ولسمشر اولودیمیر زیلنسکی پرون شنبه وویل چې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د اوکراین د اقتصادي او امنیتي ملاتړ او پر روسیې د بندیزونو د دوام په اړه خبرې کوي. ښاغلی زیلنسکی پر خپل ټویټر باندې ویلي چې له ولسمشر بایدن سره د پرلپسې مکالمو په دوام کې د نوموړ سره بیا خبرې کړي دي. د سپینې ماڼۍ له اعلان سره سم د دواړو ولسمشرانو خبرو نیم ساعت دوام وکړ. د اوکراین د ماریوپول ښاروال پرون وویل د روسیې ځواکونو پر دغه ښار د جنګي الوتکو په وسیله بمباري په زور کړی دی. وادیم بویچنکو د اوکراین تلویزیون ته وویل دا ښار سخت کلابند دی او پر هستوګو سیمې پر لپسې بمباري دوام کوي. روسیې ویلي چې پر ماریوپول ښار به بمباري ودروي چې اوسیدونکي له ښاره ووځي. د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره مسکو ته تللی. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف وی نفتالی بنت د کاري سفر لپاره مسکو ته ورغلی خو د نور جزئیات څرګند نه کړل او پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې د امریکا د بندیزونو په دوام کې د کریډیټ دوسترو شرکتونو ماستر کارت او ویزا کارت اعلان وکړ چې په روسیه کې خپل فعالیت کوي. ماستر کارت د جګړې له کبله نامطمئنه اقتصادي چاپیریال ته په اشاره ویلي پریکړه کړې چې د خپلې شبکې خدمات په روسیه کې وغځوي. ویزا کارت هم ویلي چې په روسیه کې به له خپلو مشتریانو او شریکانو سره فوري همکاري وکړي چې په راتلونکو 2 ورځو کې په ویزا کارت د پیسو د لیږد او لیږد ټولې چارې ودروي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په 150 ولایتونو کې د واورو بارانونو وړاندوینه کړې ده. د ادارې خلکو ته خبرداري ورکړې چې د احتمالي سیلونو په وړاندې تدابیر غوره کړي. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې ویلي د پلازمېنې کابل په شمول په 20 ولایتونو کې د درنو واورو بارانونو او د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی دی. د دې ادارې د هوا د حالاتو د وړاندویل مسؤل نسیم مرادی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دغو لاندې ولایتونو کې د واورې اورېدو نسبتا سختو بارانونو او سیلابونو د راوتلو احتمال شته. هرات، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سمنګان، سرپل، لوګر، پکتیا، خوست، تخار، بدخشان او د سالنګونو لوی لاره او ځینې نور ولایتونه.
ښاغلی مرادی زیاتوي چې د زیانونو د کمولو لپاره له اړوندو ادارو سره تماس نیول شوی دی. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره وایي په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه له 1500 تر 1500 میلی مترو او واوره به له 1500 تر 1500 سانتي متره وي. د ادارې په ټولنیزو رسنیو باندې د عامه خبرداریو رپورټونه خپاره کړي دي. د هوا پیژندنې اداره وایي چې د شنبه په ورځ د هیواد له لویدیځ څخه توپانونه پیل شوي او احتمال شته چې په راتلونکو ورځو کې هم د باران لړۍ دوام ومومي. د افغانستان په ګڼو سیمو کې له دې مخکې هم درنو واورو او سختو بارانونو خلق لګنو ستونزو سره مخ کړي. برف کوچونه، ځمکه خویدنی او د خطرناک سیلابونو راوتل هغه لوی ستونزې دي چې ډیری وخت له درنو واورو او بارانونو وروسته افغانان ورسره مخامخ کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په پولند کې د افغانستان سفارت وایي غنو هغو افغانانو ته د سفر اسناد ورکړي چې د اوکراین په جګړه کې ایسارو. د سفارت یوې مسؤلې نگار عمر مرداد ازادي رادیو ته وویل نږدې 15,000 افغانان په اوکراین کې اوسي چې اکثره پاسپورت نه لري.
په پولند کې د افغانستان د سفارت چارواکي وایي د اوکراین په جګړه کې د ایسارو افغانانو د راایستلو هڅې لا هم په چټکۍ روانې دي. د سفارت سیاسي مستشار یا مرستیال نگار عمر مرداد شنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل ګڼو هغه افغانانو ته ټراول ډاکومنټونه یا د سفر اسناد ورلیږلي چې په اوکراین کې ایسار پاتې دي.
ما بر افغانانو کې داخله اوکراین بند ماندن و
موږ هغه افغانانو ته چې په اوکراین کې ایسار پاتې دي یا اکثر یې پاسپورت نه لري یا یې پاسپورتونه په سفارتخانو یا د کډوالۍ په دفترونو کې بند پاتې دي، د تذکره یا پخوانیو پاسپورتونو د کاپي په اساس د سفر اسناد صادره وو و کولای شي د پولې واوري
از مرز عبور کنن.
روسیې د فبروري په 23 مڅ باندې لس ورځې مخکې په اوکراین باندې یرغل پیل کړ. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو ان ایچ سی آر د وروستیو راپورونو له مخې څه باندې 1,200,000 کسان د روسیې د یرغل له پیله له اوکراینه تښتېدلي. په پولند کې د افغانستان د سفارت مرستیالې اغلې نګارې په اوکراین کې د ایسارو افغانانو د شمیر په اړه وویل
نزدیک په 5,000 افغان تخمین زده
اټکل شوی چې نږدې 15,000 افغانان په اوکراین کې اوسېږي، اکثر یې د پولند په لور راغلي. موږ د شپې او ورځې هڅه کړې چې افغانان له خپلو اسنادونو سره اجازه ترلاسه کړي او پولند ته راننه شي. له نیکه مرغه زموږ دغه هڅو نتیجه ورکړې او اکثر افغانان پولند رسېدلي.
تر دې مخکې د پولند صدر اعظم دفتر هم په یو بیان کې ویلي وو چې د افغانانو په شمول ټولو هغو بهرنیو ادباو او اوکراینیانو ته خپلې پولې پرانیزي چې له جګړې تښتېدلي. د پولند او ځینو نورو اروپایي هیوادونو له دې ډول ژمنو سره سره په پولو کې له غیر اوکراینیانو په تېره بیا افریقایي توکمو سره د دوه ګوني چلند راپورونه او شکایتونه ثبت شوي. د بشري حقونو د سار سازمان هیومن رایټس واچ غږ کړی چې باید له تبعیض پرته د ټولو هیوادونو ادبا چې له اوکراینه وځي اجازه ورکړل شي. له دې سره بیا په پولند کې د افغانستان سفارت وایي تر اوسه پورې له افغانانو سره د دوه ګوني یا توپیریز چلند کوم شکایت نه دی ورسېدلی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
پرون درې سوه و اویا پولیسو افسرانو د خپل لیسانس دورې سند په کابل کې د پولیسو اکاډمۍ ترلاسه کړ. دا د پولیسو د یولسمې دورې فارغان دي چې زده کړې په مخکینی حکومت کې کړې وې، خو د فراغت سندونه یې د طالبانو له واکمنۍ څخه ترلاسه کړي دي. د طالبانو چارواکو د افسرانو ته ډاډ ورکړ چې خوندي چاپیریال به ورته برابر کړي، خو په عین حال کې د کورنیو چارو وزارت پخواني افسران د خپل شخصي امنیت په اړه اندېښنې لري.
د درس وواو یا پولیسو افسرانو د فراغت یو لسمه دوره. هغه افسران چې تیر حکومت کې څلور کال زده کړې وکړي، خود شنبه په ورځ د طالبانو د حکومت لخوا له زده کړو فارغ شول. د طالبانو حکومت چارواکو په دې مراسم کې ډاډ ورکړ چې دغو افسرانو ته به خوندي چاپیریال او کاري زمینه برابره کړي. د طالبانو حکومت د کورنۍ او چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی چې د لومړي ځل لپاره د رسنیو پر وړاندې راڅرګند شو، په دې تړه وویل
مګو دایته اطمینان او ډاډ ورکوي چې تاسو د ملک بچیان یې، د ملک خدمت دا د موږ تاسو شریک واجبات ده. تاسو سره کومه ژمنه وعده کړې ده، د هغه وعده په نتیجه کې مشران به تاسو د خدمت او تاسو د حقوقو تاسو د امنیت دفاع وکړي.
لدې سره د مخکینی حکومت د پولیسو یو شمېر افسران دا کوي چې د طالبانو له حاکمیت وروسته یو شمېر امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. په داسې حال کې چې طالبانو افغانستان کې د حاکمیت له پیل وروسته عمومي افه اعلان کړه، خو په وار وار د مرموزو هدفي وژنو او د مخکینی نظام د امنیتي ځواکونو د بندي کولو په تړاو راپورونه خپاره شوي دي. د دغه ستونزو له امله یو شمېر مخکینی نظامیان د طالبانو له ویرې بهر ته تللي او یو شمېر نور په کور دي او یا آزاد کاروبار کوي.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د هندستان حکومت روان مارچ میاشتې په لړ کې افغانستان ته 8000 ټنه غنم لیشي. دا خبره روټرز خبري اژانس د هندي چارواکو په قول کړې ده. هند له افغانستان سره د 5000 ټنه غنم مرسته اعلان کړې ده.
هند هوډ لري چې همدا مارچ میاشت د افغانانو د لاسنیوي لپاره د بشري مرستې په توګه 8000 ټنه غنم افغانستان ته ولیږي. دا غنم د هغو 5000 ټنه غنمو په ډله کې دي چې هند یې له افغانستان سره د مرستې ژمنه کړې ده. د هندي چارواکو په حواله باندې د شنبې په ورځ رویترز خبري آژانس رپورټ ورکړی چې هیواد یې له افغانانو سره چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له لا زیاتې بېوزلۍ او لوږې سره مخامخ دي دا غنم مرسته کوي. د هندوستان دا مرسته هم د پاکستان له لارې افغانستان ته لیږل کیږي. لومړۍ جوپه یې د فبروري په 26مه جلال آباد ته ورسېده چې 2000 ټنه وه. دویمه جوپه چې 2500 ټنه وه د مارچ په 3مه له امارت سره بار او افغانستان ته ولیږل شوه. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره داسې انګیرل کېدل چې په سیمه کې د افغانستان یو لوی ملاتړ هند به ښایي خپلې مرستې راکمې کړي. خو د هند د بهرنیو چارو وزارت ویاند اریندام باغچی څو ورځې مخکې افغانستان ته د غنمو د دویمې جوپې د استولو پر مهال ویلي وو چې هیواد یې له افغانانو سره د ښو اړیکو ساتلو ته ژمن دی. رویټرز آژانس راپور ورکوي چې ښایي پاکستان د هند د غنمو محمولې داسې په اسانه افغانستان ته پرېنږدي. د راپورونو له مخې پاکستان له کلونو راهیسې د هند د ترانزیت مالونو په وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. طالب چارواکو د هند له مرستو هرکلی کړی او ویلي دي چې غنم په اکثرو رغنیزو پروژو کې په بوختو کارګرو او بېوزلو خلکو ویشي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. 8000 ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر له بیا زادې راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په کونړ کې امنیتي مسؤلان وایي په تیره یوه اونۍ کې د بیلابیلو جرمونو په تور 30 تنه نیولې دي چې د یو شمېر دوسیې عدلي ارګانونو ته سپارلې دي.
د کونړ سرپرست امنیت قوماندان مولوی عبدالحق حقانی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
چې نور کوم جرمو باندې خلک نیولې شوي دي د قوماندانۍ د طرفه، لکه د غلا، د قتل، د نور د جنګو یا نور داسې جرمونه چې هغه د جنایي مدیریت سره تعلقات ساتي. 30 کسان نیولې شوي دي. په 30 کسانو کې 8 دوسیې څارنوالۍ ته سپارلې شوي دي او 9 دوسیې فعلاً تر تحقیق لاندې دي.
ښاغلی حقانی له خلکو غواړي چې د حقوقي، جنایي او نورو داوو پر مهال دي لشخړو او جنګونو کولو وړاندې قومندانۍ ته مراجعه وکړي څو یې داوي د قانون په رڼا کې حل او فصل شي.
یا حقوقي داوي یا جنایي داوي باید قومندانۍ ته مراجعه وکړي. موږ د دوی سره ملګري یو. که خدای نه کرده دوی نه غلطي وشي نو موږ دوی په هیڅ صورت باندې نه پرېږدو. ولو که څومره تکلیف موږ ته رسېږي موږ دوی گرفتاره کوو، بیا قانوني اصولي لارې ته معرفي کوو.
د کونړ امنیت قومندان په داسې حال کې د بېلابېلو جرمونو په تور د 30 تنو د نیولو خبر ورکوي چې خلک وایي په یاد ولایت کې پر نشئی توکو د روږدو کسانو شمیر او د هغوی لخوا د غلاو کچه زیاته شوې ده.
افغانستان له بنگلادیش سره 14 سیالي مساوي کړه. افغان لوبډلې د شنبې په ماښام په میرپور کې بنگلادیش ته د 8 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. د دې موضوع تفصیل واوري.
د درویش رسولی په همدې شپه گیزه باندې افغانستان د بنگلاديش په وړاندې دویمه ورسته شلاوریزه لوبه وګټله. په دې لوبه کې چې په میرپور کې وشو افغان لوبډلې لومړی بالینګ وکړ. بنگلاديش په شلاورونو کې یوازې 115 منډې وکړای شوې. افغان ټیم د بنگلاديش په وړاندې په پرونی لوبه کې یوازې 2 وکټې له لاسه ورکړې او لوبه یې د 8 وکټو او 14 بالونو په توپیر وګټله. د افغان ټیم لپاره په بالینګ کې عظمت الله عمرزی او فضل حق فاروقي 3 وکټې واخیستې او راشد خان او محمد نبی یوه وکټه ترلاسه کړه. فضل حق فاروقی د امدې او تیر شلوري زلوبې پر مهال د خبالنګ لپاره د سیریز غوړه لوبغاړي او پیژندل شو.
ممکن کې ځوانان لوبغاړي وو مونږ په ځان باندې اعتبار وو مونږ بس کرکټ او بیټ او بال سره کار مونږ سه کوم استعداد راکیو هغه اپلای کوو په امر کې مونږ الحمدلله کامیاب شو.